امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
واشنگتن پوست ورځپاڼه وایي چې امریکا د افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو په پلان باندې له سره غور کوي. د یوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني مشران د یوکراین د لانجې په اړه خبرې کوي. او جمهور رئیس اوباما د کانګرس څخه غوښتي دي چې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې دي د نظامي قوې د استعمالولو واک اختیار ورکړي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن د پنځشنبه ورځ ده. د 1903 کال د دلوی د میاشتې 28 ده او د 2015 کال د فبروري د میاشتې 12 کېږي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او سیمې د رپورټونو څخه وروسته به دا راپورټ هم واوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس څخه غواړي چې د اسلامي دولت او نورو سخت دریځ ډلو پر ضد د پوځي قوې د استعمال لپاره د درو نورو کالو لپاره هم اجازه ورکړي. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سرداری تاسو او روا د واشنگتن پوست ورځپاڼه یو رپورت ورکوي چې د چهارشنبه په ورځ خبر شوی د امریکا چارواکو له قوله پکې ویل شوی دی چې د امریکا حکومت له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو په پلان دوهم ځلې غور کوي. ورځپاڼه وایي د دې څخه معلومیږي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو د محاربوي ماموریت د پای ته رسېدو وروسته هم هلته امنیتي حالات ښه نه دي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان اف کیمپبل دا واک ولري چې په روان میلادي کال کې د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو لپاره پلان جوړ کړي چې څومره عسکر او په څومره وخت کې د افغانستان څخه وایستل سي. خو ورځپاڼه وایي چې په اغلب ګمان په نوي پلان کې به د ښاغلي اوباما د مخکني پلان یوه مهمه برخه په خپل حال پاتې سي او څه بدلون په کې رانسي. اوباما غواړي چې د 2019 کال په شروع کې له افغانستان څخه ټول امریکایي عسکر راوباسي او نظامي ماموریت ختم کړي. ورځپاڼه د امریکایي مامورینو له قوله وایي چې جنرال کیمپبل به په موقتي ډول 5500 عسکر د 2015 کال څخه وروسته په افغانستان کې پرېږدي.
نامعلومو وسلوالو کسانو د کونړ د ولایت د دانګام په ولسوالۍ کې پرون د چهارشنبه په ورځ د هلکانو او نجونو یو ښوونځی سوځولی دی. د کونړ د ولایت د ښوونې او روزنې د ریاست مرستیال عبدالقهار خونزاده امریکا ژغ ته وویل چې په تېره یوه اونۍ کې دا دوهم ښوونځی دی چې اور اچول کېږي او سوځول کېږي. اخونزاده وویل چې په سوځول شوي ښوونځي کې 1340 نجونو او هلکانو درسونه ویل.
د یوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني مشران د بیلاروس په منځ کې خبرو ته سره کښېنستلي دي او غواړي په ختیځ یوکراین کې په رواني لانجې باندې په داسې حال کې بحثونه وکړي چې په سیمه کې سختې خونړۍ جګړې روانې دي. د یاغیانو تر اشغال لاندې دونیسک په ښار کې لږ تر لږه دوه کسه هغه وخت ووژل شول چې د توپ یو مرمۍ د بس موټرونو په یوه سټېشن کې ولګېده. د اردو چرواکو ویلی دی چې د دیبالت سیف شار ته نږدې د یاغیانو په حملو کې لږ تر لږه 9 عسکر وژل سوي او نور 8 تنه زخمي سوي دي. مخکې له دې چې پرون د چهارشنبه په ورځ د مشرانو عالي جرګه پیل سي، د یوکراین جمهور رئیس پیترو پاروشنکو وویل چې یوکراین او د اروپایي اتحاد مشران به په یوه آواز خبرې وکړي. هغه مخکې د دوغو څلورو ملکونو د مشرانو عالی جرګه د هیواد د قواوو او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د جګړو د ختمولو وروستی چانس وباله. ښاغلی پاروشنکو پرون وویل چې که حالات نور هم پسې خراب سي نو دی به په ټول ملک کې د مارشالا په اعلانولو کې ځنډ ونه کړي. له بلې خوا په اروپا کې د امریکا د پوځ قومندان ویلي دي چې د روسیې عسکر د دیبالت سیف په جګړو کې مستقیما برخه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
نور خبرونه. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما پرون د چهارشنبه په ورځ د کانګرس څخه وغوښتل چې د اسلامي دولت د تروریستي ډلې په مقابل کې دي د نظامي قوې د استعمالولو رسمي واک اختیار ورکړي. ښاغلی اوباما وروسته په سپینه ماڼۍ کې وویل چې دا غوښتنه د عراق او افغانستان د جګړو په شان د بلې ځمکني جګړې دپاره د واک اختیار ترلاسه کول نه دي. هغه وویل چې دا واک اختیار به ده ته اجازه ورکړي چې په داسې حال کې خاصې قواوې واستوي چې امریکا ته داسې استخباراتي رپورټونه ورسیږي چې د اسلامي دولت د ډلې مشران چیرې سره کښېني او چیرې غونډې کوي. دغه پیشنهاد په اساس د امریکا د عملیاتو موده درې کاله ټاکل شوې ده او د دوامدارې تعرضي ځمکني جګړې مخنیوی کوي. جمهور رئیس په تلویزیوني وینا کې وویل چې دا سخت ماموریت دی او د یوې مودې دپاره به همداسې سخت وي، مګر زموږ ائتلاف د تعرض په حال کې دی، د اسلامي دولت ډله د دفاع په حال کې ده او دغه ډله به یې بایلوي. د ښاغلي اوباما په دې پیشنهاد کې ویل شوي دي چې د عراق او افغانستان د جګړو په شان لوی مځکني نظامي عملیات به محلي قواو ته وسپارل سي.
یونان پرون د چهارشنبه په ورځ د خپلو اروپایي پور ورکوونکو هیوادونو سره د دغو پورونو د تادیه کولو او د سپما د هغو پروګرامونو د شرایطو په اړه چې هغوی یې ځینې غواړي په سختو بحثونو اخته و. د یونان د مالیې وزیر یانیس واروفاکس په بروکسل کې د یورو د سکې د سیمې د هیوادونو د مالیې د وزیرانو سره وکتل او د یونان د نوي کین اړخه توندلاري حکومت هغه پیشنهاد ور وړاندې کړ چې د 300 میلیارد پورونو په حق له د لسره خبرې سره وکړي. یونان د خپل پور ورکوونکو څخه چې د اروپا د یورو د سکې نور اتلس هیوادونه د اروپا مرکزی بانک او نړیوال وجهي صندوق دی غواړي چې د څو میاشتو د پاره دی د پورونو د تادیه کولو څخه آزاد وي. اتن وایي چې هغه وخت ته ضرورت لري چې د سپما د پروګرام په اړه چې په یونان باندې په زور تحمیل سوی دی په بدلونونو راوستلو باندې خبري وکړي. د دې پروګرام لمخې د کارکونکو مامورینو او متقاعدو مامورینو معاشونه کم سوی او مالیات لوړ سوی او په زورګونو حکومتي مامورین د خپلو کارونو څخه برطرفه سوی دي. اروپایي چارواکو د دغو پورونو د شرایطو د بدلولو په اړه هیڅ ډول اشاره نه درسوله.
یوې ځانمرګې ښځې د نایجیر د دفاع په شارګوټي کې یوه ورځ وروسته له هغه ځان په بموال وزاوه چې چارواکو هلته د نایجیریا د بوکو حرام د ډلې د مبارزینو د حملو له کبله اضطراري حالت اعلان کړی دی. د دفاع والی امریکا رخت وویل چې دغې ځانمرګې ښځې دا حمله پرون د چهارشنبې په ورځ وکړه او غوښتل یې اردو ته خپل بم وچوي، مګر یوازې په دې بریالۍ سوچ ځان مړ کړي. په دفاع کې ښوونځي او تجارتي مؤسسې بندې دي او خلک په کورونو کې پاتې دي یا د کورونو څخه تښتېدلي دي. د بوکو حرام د ډلې مبارزینو په دغه ښارګوټي باندې د جمعې او دوشنبې په ورځو حملې وکړې، مګر د نایجیر او چاد د قواو لخوا په شا وتنبول شو. مخکې د چاد اردو ویلي و چې عسکرو یې د نایجیریا د ګمبارو په ښارګوټي باندې چې د کامیرون په سرحد کې واقع دی د بوکو حرام حمله شنډه کړه. د رویټرز د خبري اژانس له خوا په دې جګړه کې 14 جنګیالي وژل شوي دي.
د امریکا د شمالي کورولینا د ایالت پولیس ویلي دي چې درې کسه یو پوهنتون ته نږدې د پارکینګ په سر د جنجال راپیدا کېدو له کبله وژل سوي دي. د دې پیښې په ارتباط 46 کلن ګریګ سټیفن هیکس نیول سوی او دا تورونه پر لګېدلي دي چې 23 کلن شیدی برکت، د هغه میرمن 23 کلنه یوسور ابو سلحا او د هغې خور 19 کلنه رازان ابو سلحا یې وژلی دي. هغوی ټول د شمالي کورلینا د رالی د سیمې اوسیدونکي وه. دغه درې واړه مسلمانان وه او مړی یې د سې شنبې په ورځ د شمالي کورلینا په چاپل هیل کې د پوهنتون مخې ته په یو اپارتمان کې پیدا سوي دي. هیکس په ټولنیزو رسنیو کې د دین په ضد بیانونه خپره کړي وه، مګر چارواکو لا د دې قتلونو اصلي عوامل نه دي ترلاسه کړي. هغه به له ضمانت ورکولو څخه نیول سوی دی. د ځایي پولیسو ماموریت ویلي دي چې دغه تورن سړی د چارواکو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د چاپل هیل د پولیسو قومندان کریس بلو وویل چې زموږ مفتشان په دې باندې کار کوي چې دا معلومه کړي چې هیکس ولی دغه خوښونونکی او بې ځایه کار وکړ. موږ د هغو امکاناتو په اندېښنو باندې پوهیږو چې دا د کرکې او نفرت څخه راپیدا سوی کار دی او موږ به تر خپل وس پورې کوشش وکړو چې دا خبره معلومه کړو. موږ د دغو ځوانانو په وژلو سره چې ژوند یې په هیڅ شي به بایلود د هغوی کورنیو او دوستانو ته خپله خواخوږي څرګندوو. د دغو دوو خویندو پلار محمد ابو سلحا وایي چې د دغو لونو مخکې هم د دغه سړي په اړه د ته شکایت کړی و. هغه وویل چې دی فکر نه کوي چې دا د پارکینګ په سر را پیدا سوی جنجال بی، بلکې هغه د کریکی جنایت دی چې د ده د لونو د محافظه کارو جامو او دینی عقایدو په اساس سوی دی.
او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي چې لږ تر لږه 300 مهاجرین چې کوشش کاوه په بادواني کښتیو کې د مدیترانې د سمندرګي څخه تیر سي ورک دي او شاید چې هغوی ټول به مړه وي. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
قدر منوریدونکو خبرونه مو اوریدل، اوس په مکړی د امریکا ته. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیله پیغله انګیزه شنواری د سه شنبه په ورځ د بم په چودنه کې د سخت ټپي کېدو څخه پس دا وخت تقابل په یو روغتون کې بسترې ده. زموږ همکار متی الله د شغلې د اغلی انګیزه شنواری د روغتیايي حالت او د روغېدو د امکاناتو په اړه د ننګرهار د ولایتي شورا د غړي شغلې زبیح الله زمری سره خبرې کړې دي چې تاسو ته اورول کیږي.
آبسه تاسو نه استاد سره درادیو ټول همکاران نه مننه کوم چې وخت نا وخت جنگونه وهي او موږ ته فرصت راکوي او د دې اغلی وکیلې پر اړه معلوماتونه ترلاسه کوي نړیوالو هیوادوالو ته وړاندې کوي. تاسو نه ونلې مننه کوم کور مو ودان.
تاسو سره
د پرون په پرتله د انګیزې شنوارې نن صحیح وده ښه ده. عملیات وشو، دا چپه پښه یې ترقطه کړې ده، دا دوی وخته یې قوي جراحت لري. ډاکټر صاحبان وویلې که چېرته دې ته یو چانس ورکوو که خدای داسې نتیجه یې مثبت راوسه د قطع کېدو نه به دا ښې خپه یې بد شي، او که چېرته وینه ورته ونه رسېده او جراثیم او مکروب یا پکې زیات شو نو هغه هم باید د قطع کېدو دی. نو د سوختګي حالت هم هماغسې ده. لږ د پرون په پرتله او د څلورو ساعتو په پرتله باندې فشار هم کنټرول شوی ده، او داسې سترګې هم داسې کله غړی راغړی. نو ډاکټر صاحبان هم داسې اطمینان راکړی چې امید د خدای انشاءالله چې دا د ښه والي خوا ده.
دغه ټپونه زخمونه خو ډیره وینه هم ځای شوی وي، د وینې ضرورت څنګه پوره شوی؟ کومک شوی دی د وینې په لړ کې؟
زه په صفت د یو افغان، په صفت د ننګرهار د خلکو، د استازي په صفت د خپل ټولو شریفو هیوادوالو نه مننه کوم، خپل ټولو بااحساسه ځوانانو نه مننه کوم، د خپل خلکو نه مننه کوم چې دغه د دې د وینې ګروپ دی ای منفي دی چې د ننګرهار اکثره مشتان چې هغې کې ښاغلی عادی صاحب د ظاهر قدیر هم راغی دی ته وینه ورک. نور ننګرهاریان هم راغلل، د نورو ولایتو خلک هم راغلل. دا وینه لږ کامیابه ده، خو بیا هم موږ د وینې د مشکل سره مخامخ شوي نه یو. روغتون هم موږ سره ډېر همکاري کړی ده، د روغتون پرسونل، ډاکټر صاحبان په مجموع کې، د روغتون رئیس طبیب ډاکټر صاحبان، ټول دوی هلې ځلې کړې. موږ د ټولو نه مننه کوو او د ټولو هیوادوالو نه مننه کوو چې حال لحظه موږ سره تلیفوني اړیکې ساتلې دي. موږ ته ډاډ راکړی ده، موږ ته د هر نوع کومک او مرستې ډاډ راکړی. زه په صفت د یو وکیل په صفت د وکیل عاغل انګیزې شنوارې، د یو ورور په صفت، د یو همکار په صفت، د یو همسنفي په صفت، د ټولو خلکو نه زه منندوی یم.
انګیزه شنوارې د کورنۍ غړي د هغوی د دې پیښې نه پس چې کوم مشکلات په هغوی راغلي دي، څوک دي د غم یا مصیبت په دې څنګه تیر شوی دی، څوک چې وفات شوی ورسره، څوک چې ورسره مړه شوی، د هغوی باره کې څه وایي؟
انګیزې شنوارې ډریور چې د دې خورای وو، هغه پرون په شهادت رسېدلی ده. ډېر په تاسف سره ووایم چې د ښوونځي یو شاګرد چې د 14 کلو په عمر و، اسمان مې ده، هغه هم نن بدبختانه چې په شهادت ورسېده. دغه ټپون چې پرون رامنځته شوی و ورته، هغه هم په شهادت ورسېده چې هغه د هماغه ساحې یا د هماغه سیم د انګیزې پلار د انقلاب په جریانونو کښې چې د اردو منصبدار و، هغه وخت یې په شهادت رسېدلی دی. مور یې شته، نسبتا عمر یې لږ زیات ده. هغه چې هغه مسای مړ و، د هغه هغې په قضیه کښې پاسو د انګیزې یو ورور چې بریالی نومېږي، هغه موږ سره په همدې روغتون کې او همدلته سره شریک یو ځای یو.
ښه، ډېره مننه کوم محترم ذبیح الله زمری صاحب د معلوماتو نه.
کور ودان.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په افغانستان کې د خیریه موسساتو د انسجام دفتر اکبر د چهارشنبه په ورځ د حکومتي عسکرو، پولیسو او د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه وغوښتل چې د خیریه موسساتو د کارکوونکو له وژلو او زخمي کولو او یا ربړولو څخه ډډه وکړي. خبریال اکرام شینواری نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د غیر حکومتي موسسو د همغږۍ دفتر اکبر د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو خواوو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د مرستې رسونې په کارکوونکو بریدونه او د هغوی په وړاندې د هر ډول زور زیاتي نه لاس واخلي. د اکبر په نوم د غیر حکومتي ادارو دا ټولنه چې د سلو نه زیات افغان او بهرني غیر حکومتي ادارې پکې غړیتوب لري په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ یې خپور کړی ویلي دي چې یوازې په تېره عیسوي میاشت کې د مرستې رسونې دوه کارکوونکو په دغسې بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د اکبر بیان وایي د افغانانو او مرستې رسونې کارکوونکو دپاره وضعیت لا نه څرګند دی، خو د دې سره سره د مرستو رسونې کارکوونکي افغانانو ته د خپلو پروګرامونو د پلي کولو لپاره خپل کار ته دوام ورکوي. نامنی د افغانانو او مرستې رسونې کارکوونکو په وړاندې د یو ګواښ په توګه پرته ده. د غیر حکومتي موسسو د همغږۍ په دفتر اکبر کې تر یو سلتیش پورې غیر حکومتي ادارې چې پنځه اویا بهرنۍ او پاتې نورې افغان غیر حکومتي ادارې دي فعالیت کوي.
د ان سی بی په نوم د افغاني غیر حکومتي موسسو د سمون اداره هم وایي چې د اکبر پسې ورته ستونزو سره مخ ده. د دغې ادارې د بورډ غړي انجینر بریالي عمرزي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د مرستې رسونې د چارو کارکوونکي د امنیتي ستونزو تر څنګ د دغه هوا سیاسي وضعیت هم د هغوی په کارونو باندې اغیزې کړې دي.
هم د افغاني مرستو د همغږي اداره ده عین تشویش لري په خدمات مثلا د کومکو رسولو کې عین تشویش لري، ولې په دې نن سبا کوږو د
اکبر وایي چې د روانې سوي کال په لومړۍ میاشت کې د عامې روغتیا په برخه کې د مرستې رسونې په ادارو باندې پرته د کوم دلیل څخه بریدونه پوځي عملیات مخ په زیاتېدو دي. د روانې سوي کال د جنوري په میاشت کې دغسې دوه بریدونه د روغتیایي موسسو په برابرونکو ادارو شوي او هم په څلورو نورو پیښو کې د روغتیایي موسسو کارکوونکو ته زیان رسېدلی دی. افغانستان کې په وروستیو اونیو کې د مرستې رسونې په کارکوونکو ښوونځیو او کلینیکونو بریدونه زیات شوي. یوازې په تېرو دوه اونیو کې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې درې ښوونځي سوځول شوي او یو کلینیک په بمونو الوزول شوی دی. طالبان لږ تر لږه د کونړ په ولایت کې د ښوونځیو او یو کلینیک په سوځولو کې لاس لرل رد کړي دي. د طالبانو یو وایان ذبیح‌الله مجید رسنیو سره په خبرو کې د ښوونځو په سوځولو او د کلینیک په رنګولو خواشیني ښودلې ده. په کونړ کې د افغان حکومت سیمه ییزو چارواکو د ښوونځیو او یو کلینیک په بمونو د الوزولو پړه د ډیورند کرښې هغې خواته په مشتو بهرنۍ وسلوالو اچولې ده. خو تر اوسه په کونړ کې فعالو مخالفو وسلوالو د افغان حکومت د سیمه ییزو چارواکو دغه ادعا په باب سنی دی ویلي. د نړیوال سره صلیب کمیټه هم وایي چې په روانې سوي کال کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی. د نړیوال سره صلیب کمیټې په یو بیان کې ویلي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د جګړو د ډګرونو نه یې د 2013 کال په پرتله دوه برابره قربانیان انتقال کړي دي. دا اداره وایي چې په تیرو 12 میاشتو کې د افغانستان د جګړو له ډګرونو څخه یې 1302 مړي انتقال کړي چې دا شمېر په 2013 کال کې 600 د نړیوال سره صلیب کمیټه وایي چې دا کمیټه یو بې طرفه خیریه موسسه ده چې د نورو بشري چارو تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړو کې د قربانیانو مړي انتقالوي. د نړیوال سره صلیب کمیټه وایي چې په افغانستان کې د جګړو د شدت له امله په تېر عیسوي کال کې د ټپیانو شمېر هم د 2013 کال پرتله په 2013 کال کې زیات و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د خبرونو لنډیز، واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي چې امریکا د افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو په پلان باندې له سره غور کوي. د یوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني مشران د یوکراین د لانجې په اړه خبرې کوي او جمهور رئیس اوباما د کانګرس څخه غوښتي دي چې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې دي د نظامي قوې د استعمالولو واک اختیار ورکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر منوریدونکو، اوس په مکړی دی رپورت. د امریکا د سنا د مجلس د وسلوالو چارو په کمیټه کې نن د افغانستان په اړه خبرې وسوه. په مکړی په دې اړه دی رپورت.
د امریکا د سنا د مجلس د وسلوالو چارو د کمیټې په استماعي غونډه کې چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړه شوې، ګډونوالو ویل چې امریکا باید چې د افغانستان شرایطو ته په کتو سره د خپلو عسکرو د کمولو پریکړه وکړي. دوی دا هم ویل چې د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو اوسنۍ تقسیم اوقات عملي نه بریشي او باید چې ورباندې له سره غور وسي. د افغانستان د وضعیت په اړه د سنا د وسلوالو چارو د کمیټې استماعي غونډه د چهارشنبې په ورځ جوړه شوه. د دغه غونډې مشري د سنا د وسلوالو چارو د کمیټې رئیس سناتور جان مکین کوله. د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره غونډې ته په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کننګم، په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر، د امریکا د ځانګړو ځواکونو پخوانی قمندان امیرالبحر اریک اولسن، او د امریکا د تروریزم خلاف د ملي مرکز پخوانی مشر مایکل لایتر راغوښتل سی وو. د غونډې په پیل کې سناتور جان مکین په افغانستان کې د لاسته راوړنو ذکر وکړ. هغه وویل چې د غونډې مقصد دا دی چې د افغانستان وضعیت وڅېړل سي او د تیرو دیالسو کلونو لاسته راوړنو د ساتلو لپاره غونډې ته راغوښتل سوي کارپوهان خپلې سپارښتنې ورته واوروي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کننګم وویل چې په سیمه کې تروریستي ډلې سته چې افغانستان او پاکستان ته ګواښ دي، او دغه ډلې امریکا او ملګرو ته هم ګواښ متوجه کوي. هغه زیاته کړه چې دغه ګواښ د له منځه وړلو لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې افغانستان وساتل سي او په دغه هیواد کې امنیت وي. جیمز کننګم وویل او دغه ګواښ له امله امریکا په افغانستان کې ده چې امریکایان خوندي کړي، او د یو باثباته او پرامن افغانستان درلودل د ګواښ د له منځه وړلو لپاره تر ټولو ښه لاره ده. سفیر کننګم زیاته کړه چې د افغانستان سره دوامداره همکاري ضروری ده تر څو په افغانستان کې لاسته راوړنې وساتل سي. هغه په دې هم ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت هم باید خپل رول ولوبوي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر وویل چې د افغانستان راتلونکی د امریکا د ملي امنیت د ګټو او اهدافو سره ارتباط لري. د سنا دغه سیمایي غونډې ته په خپلو خبرو کې هغه وویل چې د بخوا په څیر افغانستان باید له پامه ونه غورځول سي. هغه وویل چې د عسکرو د رایستلو وخت به دښمنانو ته دا فرصت ورکړي چې انتظار وکړي او د امریکایي قواوو د وتلو وروسته خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. کراکر وویل چې د امریکا عسکر باید چې په افغانستان او سیمه کې شرایطو ته په کتو سره وایستل سي. هغه وویل زه هیله کوم چې د عسکرو د تعداد په اړه موږ درست تصمیم ونیسو، د شرایطو په اساس، نه د تقسیم اوقات په اساس. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې القاعده ضعیفه سوې ده خو له منځه نه ده تللې. هغه وویل چې اوس داسې رپورټونه هم شته چې داعش هم په افغانستان کې فعالیت کوي، نو دا ضروري ده چې امریکا په افغانستان کې خپل عسکر ولري. د امریکا د ځانګړو ځواکونو پخوانی قمندان امیرالبحر اریک اولسن ټینګار وکړ چې په افغانستان کې نوی ماموریت چې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې ماموریت دی وخت ضرورت لري او باید چې په سمه توګه ترسره سي تر څو افغان ځواکونه د دې توان پیدا کړي چې په یوازې سره عملیات وکړي او د افغانستان امنیت وساتي. د امریکا د تروریزم خلاف د ملي مرکز پخوانی مشر مایکل لایتر وویل چې د تروریستي ډلو د ګواښونو سره د مقابلې لپاره امریکا دې ته ضرورت لري چې په سیمه کې عسکر ولري او استخباراتي معلومات راټول کړي. ښاغلی لایتر وویل چې که امریکا په افغانستان کې عسکر ولري نو په تروریستي ډلو باندې به فشار وي او اجازه به ورده کړل سي چې د بخوا په شان بیرته خپل فعالیتونه وکړي او قوي سي. مایکل لاتر وویل چې په سیمه کې د امریکایي قواو کمول رښتینی خطر متوجه کوي، او که چیرې عسکر کم سي نو هغه لاسته راوړنې چې په تیرو دیالسو کلونو کې نړیوالو درلودله هغه به ونه شي ساتلی. د افغانستان د امریکایي قواو د ایستلو د پلان په اساس د 2015 کال په پای کې به په افغانستان کې 5500 عسکر پاتې سي، او د 2014 کال په پای کې به یوازې دومره امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې وي چې د سفارت او نورو ډیپلوماتیکو مرکزونو امنیت وساتي. خو د چهارشنبه په ورځ د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل رپورټ کې لیکلي و چې امریکایي چارواکي د افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو پر مهال ویش د سره غور کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
او اوس په مکړی دی رپورته د امریکا ولسمشر بارک اوباما د کانګرس څخه غواړي چې د اسلامي دولت او نورو سختریزه ډلو پر ضد د پوځي قوې د استعمال لپاره د درو نورو کالونو لپاره هم اجازه ورکړي. سپین مانی دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې کانګرس ته ویل سوي په زیاته اندازه د بهرنیو هیوادونو جنګیالي عراق او سوریه ته روان دي چې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سي. د امریکا ژغ د خبريال ویکتور بیټای د رپورت تفصیل تاسو پام راګرځوم. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي سره له دې چې ولسمشر باراک اوباما دا صلاحیت لري چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د پوځي اقداماتو امر وکړي، خو زیاتوي چې کچېرې کانګرس ته اجازه ورکړي نو دا به د اسلامي دولت د کمزور کولو او لمنځه وړلو لپاره د خلکو د استازو د یووالي یو نښه وي.
In the intervening period since the president first discussed this back in November and even before the president made this announcement.
ولسمشر کله چې د لومړي ځل لپاره پروسش کال د نوامبر په میاشت کې په دې بحث پیل کړ او بیا یې چې د مداخلې اعلان هم وکړ، د هغې څخه وړاندې حکومتي چارواکو په سنا او د استازو په مجلس کې د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو سره په دې هکله خبرې کړې دي. د دې کوششونو هدف دا و چې داسې څه وویل سي چې دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي ملاتړ وکړي. ولسمشر په دې باور دی چې پیغام هغه وخت زیات قوي وي چې د دواړو ګوندونو لخوا یې ملاتړ وسي. ولسمشر باراک اوباما په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په ډلې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایي بمباري د هغه صلاحیت له مخې توجیه کوي چې په امریکا باندې د سپتمبر د میاشتې د 11 نیټې د تروریستي بریدونو څخه وروسته کانګرس پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش ته ورکړی و. د پوځي قوې د کارونې دا اجازه به د هغه صلاحیت ځای ونیسي چې په 2002 کال کې د عراق د جګړې لپاره ولسمشر ته ورکړه سوی و، او له مخې به یې ولسمشر اجازه ولري چې د خاصو عملیاتو ځواکونه او پوځي سلاحکاران هر چیرې چې وغواړي ویلېږلی سي، خو دا صلاحیت به ونه لري چې د زیات وخت لپاره ځمکني عسکر چیرته ځای پر ځای کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس یو ځل بیا وایي
The president does not believe it is any longer in our national security interest for us to put a large
ولسمشر په دې باور دی چې د محاربوي ماموریت لپاره په عراق او سوریه کې په زیات شمیر د امریکایي عسکرو ځای پر ځای کول زموږ د ملي امنیت په ګټه نه دی. جاش ارنس وایي چې په دې تیرو څو اونیو کې د حکومت او کانګرس د غړو ترمنځ مشورې زیاتې سوي دي چې د همدغو لیدو کاتو له برکته به ولسمشر ته اجازه ورکړه سي. د مشرانو په جرګه کې د جمهوری غشتونکو د ګوند مشر میچ میکانل وایي چې شایي په راتلونکو څو اونیو کې به دا د کانګرس د غړو د بحث توده موضوع وي. دا بیخي زیاته مهمه مسله ده. موږ به په راتلونکې اونۍ په دې بحث پیل کړو او د جرګې ټول غړي به پکې برخه اخلي. د پوځي قوې د کارونې د صلاحیت ورکولو په شان بل هیڅ دومره مهمه او جدي مسله زموږ لپاره نسته. موږ ګورو چې ولسمشر دا احساس کړي چې هغه ورته زیات ضرورت لري، او همدا وجه ده چې په راتلونکو څو اونیو کې به د بحث توده موضوع همدا وي. په عین حال کې د امریکا د کانګرس غړي د هغو شاوخوا 30,000 کسانو په هکله د تروریزم د چارو د کارپوهانو نظرونه اوري چې د نړۍ د نوي هیوادونو څخه عراق او سوریه ته تللي چې د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای سي. د امریکا د تروریزم ضد ملي اداره وایي چې د 150,000 څخه زیات امریکایان او هغه کسان چې په امریکا کې د دایمي اوسېدو اسناد لري د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای سوي دي. رپورت وایي د دې څخه وړاندې هم د بهرنیو هیوادونو اتباع افغانستان، پاکستان، عراق، یمن او سومالیه ته د جګړې لپاره تللي، خو دا ځل دومره زیات کسان عراق او سوریه ته د جګړې لپاره تللي دي چې په دې تیرو 30 کلونو کې ساری نه دی لیدل سوی. کارپوهان وایي چې په 1980 کې یوازې 3 دریزه ډلې وې، خو په 2001 کال کې بیا دغه ډلې 40 سوې، خو تر 2010 کال پورې بیا د سختریزو ډلو جوړېدو بیخي زیات زور واخیست. په 2013 کال کې کله چې د عربو پسرلی پیل سو ورسره سختریزه ډلې هم زیاتې سوې، او د کال تر اخره په مجموعي ډول 50 دغه ډول ډلې پیدا سوې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او زما همکار روشان ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. د دری خپرونې محترمه همکاره نسرین محمود عزیزي حاضره ده. خپله خپرونه به تاسو ته معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.